السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمینه مخکې لس بجې دي زه صفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستویم پیل په خبرونو باندې کوو د تورخم دروازې د بیا پرانستلو لپاره د طالب او پاکستانی چارواکو خبرې لکومې پایلې پرته پایته رسیدلې دي. تر پرون ماښام په تورخم کې خبرې روانې وې څو دالار بیا پرانستل شي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبروري په 1 د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د پوستو جوړولو پر سر تر لانجې وروسته د تورخم دروازه وتړله چې ورسره سم سوداګري هم ودرېده. اوس مال په مالونو بار ګڼې لارې په خیبر کې ولاړې دي. ترانسپورتي چارواکي وایي د تورخم بیا بندېدو سخت زیانمن کړي او اوس سترګې په لار دي چې دروازه بیرته پرانستل شي او د دوی کارونه پیل شي. راپورونه وایي چې طالب ځواکونو یو وار بیا په کابل کې کور په کور تلاشۍ پیل کړي دي. د بیلګې په توګه د کابل د خواجه بغرا او 315 سیمې یو شمیر اوسیدونکو ویلي دي چې طالبان د دوی کورونو ته د دې اونۍ په سر کې د تلاشۍ لپاره ورغلي دي. د طالبانو د کور په کور تلاشۍ په اړه باندې ګڼو خلکو شکایتونه کړي دي او ویلي دي چې طالب ځواکونه دوی ځوروي او بد چلند ورسره کوي. طالبانو تر اوسه د کور په کور تلاشۍ د پیل او د خلکو د ځورېدو په اړه باندې څه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې هم طالب ځواکونو په کابل کې کور په کور تلاشۍ کړې وې او ویلې چې مثبت پرمختګونه یې پکې کړي دي. د طالبانو لخوا د کور په کور تلاشیو پایل په داسې وخت دی چې په دې وروستیو کې د کابل په شمول په ګڼو ښارونو کې د طالب ځواکونو په وړاندې ځینې وسلوال بریدونه زیات شوي دي. له ازادي راډیو خبرونو ته غواګست. جاپان په افغانستان کې د زیانګالو خلکو د لاسنیوي لپاره $6 میلیون مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر یو ان ایچ سی آر پرون ویلي د جاپان له حکومت سره یو موافقه لاسلیک کړي چې هغو افغانانو ته د ژوند د ښه والي لپاره پروګرامونه سره مرسته وکړي چې بیرته خپل هیواد ته ستنېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي د موافقې له مخې د جاپان په دې $6 میلیون مرسته به د وریښمو د تولید د شنو خونو او د لبنیاتو د تولید په شان برخو کې د راستنو شوو افغان کډوالو ملاتړ وکړي. د امریکا او فرانسې ولسمشرانو د اوکراین د احتمالي سولې د توافق په ارتباط باندې خبر ورکړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون ماښام د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون کوربه و. په سپینه ماڼۍ کې دوی تر لیدنې وروسته په یو خبري کانفرنس کې د خبرونو پوښتنې ځوابولې. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د فاکس نیوز شبکې سره په مرکه کې وروسته وویل چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د اوربند تړون کېدای شي په راتلونکو اونیو کې حاصل شي، خو هغه همدارنګه خبرداری ورکړ چې سوله د اوکراین د تسلیمۍ په معنا نه ده. ښاغلی ټرمپ هم په سپینه ماڼۍ کې ویلي وو چې دا جنگ به ژر پای ته ورسیږي. ماکرون ویلي دي همداراز ویلي دي چې له اروپایي مشرانو سره په خبرو کې د اوکراین د سولې په ارتباط باندې د ځینو امنیتي تضمینونو غوښتنه کړې ده. د امریکا او فرانسې ولسمشرانو اعلان کړی دی چې اوکراین ته د اروپا د ځینو سولساتو ځواکونو د لیږلو په اړه باندې پرمختګونه شوي دي. که څه هم چې ماکرون د امریکا متحده ایالاتونو څخه غوښتي وو چې په اروپا کې له اروپا سره په دغه امر کې یوځای شو، خو هغه ویلي دي چې مهمه ده واشنگتن د اروپا د سولساتو ځواکونو ملاتړ وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دي چې ولادیمیر پوتین د اروپایي سولساتو ځواکونو له حضور سره په اوکراین کې موافقه لري. او د کرکټ د اتلانو جامعې چمپیونز ټرافی سیالیو په دوام کې مخکې تر دې چې سبا د چهارشنبه په ورځ د افغانستان او انګلستان لوبډلې مخ شي، نن د استرالیا او جنوبي افریقا لوبډلې میدان ته ځي. په بي ګروپ کې شامل د جنوبي افریقا او استرالیا لوبډلو تر اوسه خپلې لومړۍ مسابقې له افغانستان او انګلستان ګټلی دواړه دوه امتیازونه لري خو افغانستان او انګلستان هیڅ امتیاز نه لري. د جنوبی افریقا او استرالیا سیالي د کابل په وخت ماسپښین په 2 بجو پیلېږي. پرون د دې سیالیو په لړ کې په ای ګروپ کې نیوزیلند په 30 توپونو او 15 وکټونو بنگلاديش ته ماته ورکړه. په دې بریا سره بنگلاديش 4 امتیازونه خپل کړل او له هند سره په ګډه شیپ مخ کې 4 امتیازونه اخیستي وو. نیما پایلوبته او وصل په دې ترتیب د هغوی لړلې پاکستان چې کوربه دی او همدارنګه بنگلاديش سیمی فائنل ته لوتلو پاتې راغلل.
نیما نړۍ
سره د نن خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی،
کوشش کوم چې د قلم لارې خپل هیواد یو خدمت وکم کتم کوچنی خدمت ته خو خیر ک زه بل څوک دغه سکار وکی نو وای قطره قطره دریاب میشه یو لستراوډنه بسې.
دا خزا فاطمه ملک زینو میگی وای لکه مورزی چې د طالبانو نظام د دوی د زدکرو او کار پر وړاندې خندونه جوړ کړی دي. نجونې او میرمنې د ژوند له ټولو چارو څخه راګرځولي دي. د قلم په مرسته مبارزه نور هم ګړندۍ کړې ده. اغلی ملک زید د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کتابونه چاپ کړي دي او هغه کیسې په کې رانغښتي چې د زده کړې په برخه کې له کوچنیانو سره مرسته کوي. د فاطمې ملک زید په څیر ځینې نورې میرمنې هم په افغانستان کې له ناخوالو سره مقاومت کوي. دوی خپله روحیه د لیکنو په مټ غښتلې ساتي او له ښځو سره د طالبانو ظلمونه د تاریخ په زرینو کرښو کې د نظم او نثر په بڼه ثبتوي. نن په همدې اړه خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، فاطمه ملک زی هغه افغان ښځه ده چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي محصله وه. اغلی ملک زی وایي که چیرې د طالبانو نظام زده کړو ته پریښې وای اوس به له پوهنتون څخه فارغه وه. که څه هم له زده کړو څخه لرېوالی دې ته اسانه نه دی، خو بیا هم د دې لپاره چې ځان کورنۍ او ټولنې ته یې د قلم په مټ یو څه کړي وي، د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې لیکل پیل کړي دي چې دا دی دوهم کتاب یې چاپېږي. د اغلی فاطمې په خبره لومړنی کتاب یې چې ژباړلی و هوښیاره جلۍ نومېده او اوس یې د زده به کتابونه کړم تر عنوان لاندې په 14 مخونو کې د لنډو کیسو کتاب خپور شوی دی. لاغلی فاطمې ملک زی سره مې د هغې د لیکنو په هکله مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې څه د دې لامل شول چې ماشومانو ته کتابونه چاپ کړي.
پښتو برخه کې د ماشومانو د پاره کتابونه ډیر کم و. کوم بیا د پیغامونه په پښه کې و چې هغه یو کیسه تکراری کیسه به یوازې به تصویرونه ورته بدل کړي و، نور باغه کتاب و. داغه وخت څخه دا انګیزه راته پیدا سو خپل یو څه باید ولیکم. بیا نو کله چې حکومت سکوت سو نو بیا مې دا انګیزه نور هم ډیره سو. ما ویل چې زه باید یو داسې څه وکم چې افغان ښځې خدای نه خواسته خلک ورته په داسې سترګو ونه ګوري چې دوی نسی کولی. نو ما خو هغسې سیاسي مبارزه خو نسوه کولی ځکه چې اوس سخته ده زه خپله په افغانستان کې. نو ما بیا دا ډېر ښه وګڼله چې زه باید داسې کتابو څخه شروع وکم چې یعنی سیاسي مبارزه ایسته سي. زه د کوچنیانو دغه نویو ماشومانو د دوی ذهن پراخه سي د کتابونو د مطالعې له لارې. دوی په هغه وخت کې پوه سي چې موږ باید د کوچنیوالي څخه خدای نه خواسته د نورو هیوادونو د نورو خلکو یا سیاسي خلکو فکر او ذهن موږ خپل نه کړو. موږ باید د مطالعې له لارې د تعلیم ټکنالوژۍ د لارې خپل هیواد راپورته کړو. خدای نه خواسته د پاک له لارې باید د قلم له لارې موږ خپل هیواد ته پرمختګ ورکړو. متاسفانه د څو نکلونو کېږي چې موږ د ټوپک له لارې مبارزه کوو خو بغیر له بدبختۍ موږ ته بل څه نه دي راکړي. نو زه کوشش کوم چې د قلم له لارې خپل هیواد ته یو خدمت وکم که څه هم کوچنی خدمت دی خو خیر که زه بل څوک دغسې کار وکړي نو یو وخت دغه وای قطره قطره دریاب میشه.
بله.
او این فقط یو لستراوړنه بس.
رازو د کتاب د نوم پاک لاره توایا دراتوای چې څو پاڼې لري او ډیر زیات محتوای په څه باندې را څرخي.
زه به کتابونه کړم څلور شپته صفحې دی. کسی گردم دسیدی مثلا شاخلاق یعنی ماشومان دباندی چی وزی دنا پیجان دو خلقو سر خبری ونکی بیا ما دسی یو کسی ورطا کردی ده مثلا مور ماشام ورطا کسی کردی چی دنا پیجان دو خلقو سر خبری مکوید پلارکی چیزی بیا یو انجلی دسی پرلارکی یو نا پیجان ده کس ورطا جاخ کهی وی چی زراس از ما پا موتر که مرزو زتا یو زای تا بیا ایم تا تکالی و داشا نخلم بیا دیدی خپل ده مور کسی ورطا پا یاد دیږي بیا د نزی بیا شونځي ته چولاړ سي بیا خپل ټولګیوالو تم دا کیسه کوي نور بیا د مسؤلیت احساس دی د ادب او احترام درک دی د وخت ارزښت او بدلون لار ده او بل هم د صبر ګټي چې موږ باید په هر حال کې صبر ولرو بل مثلا د یو کیسه ده د زرغونی سهار دا د زرغونه چې کله د خوب راکښینی بعضی وخت دا د خوب په خوا وختینه راکښینستل بیا د دې خپل نور ټولګیوالو ته چې وخت الله دی وخت کې نسل دا غوي کارونه به منظم او د دې کار به منظم او به دې خپل مور سره دا واده وکړه چې زه به هم نور سهار وختي د خوب راکښینم دا غرقم کیسی دی.
اوس په افغانستان کې ډیر وخت چې مکتبونه د نجونو پر مخ باندې څومره دغه موضوع تاسو په کتاب کې انحکاس کړی ده آیا کوم څه په دې اکلم سته که نسته پکې؟
کیسې خو ما نه دي ورته دغه کړي زه به د کیسو عنوانونو سره شریکم. کیسه ده د شکیلا او راهیلي همکاري د مسؤلیت احساس د ادب او احترام درک د وخت ارزښت او بدلون پر وخت خو پاک لاسونه روغ بدن پاک غاښونه د کتابونو جادویي نړۍ د ونې راز ما داسې وویل چې زه یعنی داسې انګېزه ورنکړم چې زه خدای نخواسته زما کتاب بند سي تاسو ته به معلومه چې یو څو وخت تر مخه د ماشومانو هغه کتابونه چې تصویرونه دروښتل هغه ټول سوه نو ما په هغه بل کتاب چې مې و هغه هوښیار نجلۍ په هغه کتاب کې مې تصویرونه وه خو ما بیا په دې کتاب کې تصویرونه ونه غوښتل چې نشر سي مال خدای نخواسته داسې نه سي چې زما زحمت په اوبو لاهو سي که څه هم د ماشومان هغه یو د کارتوني د هغه شان عکسونه وه بیا مې په دې کتاب کې ونه غوښتل چې زه هغه نشر کړم مالکه زه یوازې یو عنوان داسې بل رقم وي دا د دې سبب نه سي چې زما ګرد کتاب دې لغوه سي او نشر دې نه سي دلته چې موږ کتاب نشروو یو وار به موږ اجازه اخلو بس لاغه څخه نشریږي یو وار دوی دا کتاب ګوري نو په دغه مې ونه غوښتله چې زه داسې یو دغه موضوع انتخاب کړم چې یعنی د هېواد د حالاتو سره دې په ټکر کې واوسي.
بله دارت وای چې راتلونکی پلان څه ده؟ نور به خپلې لیکوالۍ ته دوام ورکوي کتابونه به لیکئ او که لیکئ یوازې ماشومانو ته یې لیکئ که په نورو برخو کې هم علاقه لرئ؟
د ماشومان لپاره نور کتابونه هم له خیر سره په نیت کې مې دي چې وی لیکم بله بڼه کتابونه له خیر سره راتلونکي کې او بل زه غواړم د افغانستان فرهنګ کلتور د ښځو چې یعنی د دوی هغه پخوانی مثلا لښتې وې ګوتمۍ پیزوان چارګل په دغه باندې لیکنې مې هم کړې دي ډېرې لیکنې مې دي ما بعضو سایټو کې نشر شوې دي خو وخت مې دونې نه دی پیدا کړی چې زه هغه لیکنې راټولې کړم یو کتاب ورڅخه چاپ کوم نو ما ویل چې تر هغه دا د ماشومانو کتابونه به شي چې زه چاپ کوم نو هغه له خیر سره په راتلونکي کې کچېری وخت مې پیدا کړي حتما ان شاء الله زه به یو کتاب چاپوم د افغانستان د شوزو پر مثلا ګودر مې پښکې معرفي کړای دی چې سره کوم شسی ګودر ته ځي یا هم مثلا یو شزده په بده کې ورکوې دا بیا په خپل د خسر په کور کې کوم ستونزې د دې ورسره مخامخ کې زیاده افغانستان نور دغه فرهنګونه د شوزو مربوط هغه مرخصتلې دي لیکنه مې پر کړې دي خو تر اوسه مې د سیراتو لیکړې نه دي.
په دې لیکوالۍ برخه کې کتاب لیکلو ته ورسېدلې چا تشویق کړی؟ آیا د کورنۍ لخوا تاسو سره مرسته وه خورلانې وې دوستان وه چا وهڅولې سره له دې چې خپله تلاش وکړه چې یو څه ولیکئ د نورو رول څومره و په دې کې؟
زه شکر په یو داسې کورنۍ کې زېږېدلې یم چې نه تنها د دې پر ځای چې ما خدای نخواسته د لیکوالۍ یا د تعلیم څخه منه کې ما نور هم تشویقوي خپله ورور مې ډېر مې تشویقوي ډېر مې تشویقوي او زه یوازینۍ شاید زما په نیز زما ورورې چې په افغانستان کې یعنی یو خور دی هغه ماته داسې نه وای زستات فکر کوم ته زما وروري ډیر مې یعنی تشویقی او کارته وزخ بل دندې ته کزه خپل په یعنی کله زړه توري سم چې زنور نه زما دندې ته زما ورور د چې ما تشویقی چې ته باید د افغان شوز لپاره کار وکې او خويندې مې دی یو خور مې ډیر را سره کومه کوي او بل مورجان می یعنی به نهایت از ما خپل د مور یعنی چې د درس او سره ډیر شوق لري کله چې کتاب یعنی پلاس کې زما مور زما سره وګوري چې بيخي ګر د دنیا مور واخلي زما مور ماته نه وای چې کتاب ریښه هلته لار سه کار دی اره او راز چې زه د خوب راز کښینم زما مور ماته وای چې تا ماشام مطالعه و نه کړه یا تاسو سره کتاب نو پر ځای دی ټلیفون در سره او یعنی ډیر می تشو کوي خپل پلوان میم ډیر تشویقی خوشاله کیږي کله چې زما کتاب چاپ سي میمانه راته کوي او مبارکیان راستوي بیا نور دوستان همکاران ملګری داوی به هم تشویقی
بله که په دې خبرې وکړي چې مثلا تاسو تر کومې کچې پورې زده کړې کړې دي په کومه برخه کې مو کړې دي
ما تر دولسم چې مې درس وویل بیا نو دوه کاله مې ژورنالیزم وویل بیا مې د مور ډیر ارمان و چې زه باید ډاکټر شم نو اول سمستر مې و نو متاسفانه نور پانتونونه بند سو نو سم آنلاین زده کړې کوم ژبې زده کوم خو پانتون مې تر اوسه نه دی شروع کړی ما ول یوار ته ژبې زده کړم پس لاغه څخه بیا زه غواړم چې نور خارجي پوهنتونونو کې زده کړې وکړم
که درته وایي چې هغه کسان چې دوی کولای سي یو څه ولیکي مګر د دې لپاره چې اوس په افغانستان کې وضعیت بد راغلی په نجونو او میرمنو باندې یا دا د اقتصادي ستونزې لري یا دا د کوم څوک نشته چې دوی واڅوي مګر دوی قلم لري دوی ته به تاسو ویل چې څنګه خپل استعداد نه استفاده وکړي
مننه زه وایم شاید از ما څخه ډیر خلک ستونزې ونه لري که څه هم اوس شکر الحمدلله از ما اقتصادي وضعیت ښه سوی دی ښه دی خو یو داسې وخت و چې ما د یو قلم اخیستلو پیسې نه درلودلې په هغه وخت کې ما به د بل چا کتابونه راوړله او مطالعه کول به به بیرته به مرته ورکول زما یو پنسل واسه نه دروشل خو شکر الحمدلله زه د نور ماشومان سره د کتابونو مرسته هم کوم تر ډیره اوس دغه کتابونه چې زما دی زی زابل کندهار هلمند ننګرهار میدان وردګ دیو زایو ته زی ماشومان ته ډالی کوم کوچنی ماشومان چې دی دیو ته زی ډالی کوم یعنی زه وایم پیسې زه نه زین غواړم که څه هم خپل پیسې پرتللی دي کلام می کتاب چې زه همیشه یعنی د نور ماشومان سره مرسته کوم خو که موږ هوډ او هدف ولرو حتمن موږ ورسېږو کاغه نن دې کسبا یا بل سبا حتمن ورسېږو موږ باید تر شا نسو که زه په کور کې کښېنم وایم چې زه خو اقتصاد می خراب دی زه نسم کولای چې یو څه ولیکم شاید د یو پنسل یو قلم وسه ولرو کنه دا بل چا څه وغواړو په دې و نه شرمېږو چې موږ یو چاته وای چې ماته یو قلم واخه چې زه غواړم یو څه ولیکم نه کستا یو کتاب ته په پور یا قرض باندې نشر کې کاغه ټولنی ته یو ښه کتابي بل ورځ بیرته هغه کتاب لورنځي ساتخه دا غوښتنه کوي چې موږ ستا کتاب چاپو درته خو تاسو پیسې درکو په مقابل کې یعنی موږ باید پدې و نشر میجو چې زما اقتصاد خراب دی زه نسم کولای په کور کې کښینم رواني حالت مېم تر بد بترسي نو زما ټول خويندو ته ټول افغانانو ته دا سپارښتنه ده یو کوچنی چې دوی باید تر شا نسی موږ که اوس وګورو نورې نړۍ ته شاید اقتصادي وضعیت د هغو هیوادونو تر موږ بتره وو خو دوی هڅه او کوشش وکړه دغه ځای ته راورسېدله نو موږ باید خپل قلم کښېنږدو که موږ قلم کښېښو دی دې ته موږ مجبوره کېږو چې بله ورځ موږ ټوپک راواخلو د نورو هیوادونو ټوپکونه راواخلو خپل پر ورورې ونیسو
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامته اوسئ
قربان سم خورک
فاطمه جوان هم چې د میرمنو لپاره آنلاین مجلې ته لیکنې راټولوي وای اوس چې افغان میرمنې لګنو بندیزونو سره مخ دي د هر یو چې ولیکي او د امنیتی ستونزو له وجې په آنلاین بڼه په مسار ډول خبرې کړي یا هم اوس ولیکي بیا چې زمينه برابر شوه نشر کړي کومې بدې ورځې چې پر دوی تیریږي د تاریخ په پاڼو کې به ثبت شي. په دې کار سره به له یوې خوا راتلونکي نسلونه په دې پوه شي چې افغان ښځې څومره غښتلې او د لوړې ارادې څښتنې دي، بل به د طالبانو ظلمونه چې پر ښځو یې کوي د ښځو له قوله یو مستند ثبت پاتې شي. میرمن ژوند وایي چې د خپله ورځني تاوتریخوالي په لیکنې بڼه انځوروي او میرمنو ته دا پیغام ورکوي چې دوی باید صبر او هیلې دواړه له لاسه ورنه کړي. اغلې فاطمه د خپلو خبرو په پیل کې د فاطمې ملکزۍ چې مخکې مو یې مرکه واورېدله هلې ځلې چې د لیکنو په برخه کې کوي ستایي.
کم دا خو ډېر رښتیا هم د کوچنیانو لپاره د نجونو لپاره ډېر مفید دی، ځکه چې نجونې څه دي په دې اوس وخت کې وزګارې دي، تعلیم دې شنه بندې دي، نو دوی کولی شي چې خپله هم د ځان لپاره مصروفیت پیدا کړي او هم یوه هیله پیدا کړي چې دوی ناهیلي نه شي، ټولنې ته کار وکړي. دا یو ښه اقدام ده که هر نجلۍ داسې فکر وکړي، نو دا به واقعا هم نجونې هم له فشار نه وژغورلې شي او هم به ټولنې ته یو کار وکړي، هم به په آینده کې موږ داسې تاریخ کې ولیکو چې موږ نجونو په داسې وخت کې هم داسې اقدام کړی ولو، موږ هسې لاس تر ځانې نه ولو ناست دي. زه خپله هم په ځینو کارونو کې مصروفه یم، د نجونو لپاره مې کوم څه ما مخکې هم ویلي ولو په نورو کیسې خبرو کیسې د نجونو د میرمنو لپاره غستې، افغانستان نجونو لپاره مې مجله را ایستلې، د هغوی کارونه مخته وړم، د نجونو لیکنې راټولوم، ترېنه را اخلم، هغوی ورته ایډیټوم، کار باندې کوم، کومې لیکنې سي سمینه د دې لپاره چې نجونې میرمنې سي کوم اوسني وضعیت کې دي ناهیلې نه سي، او دوی ته یا کوم فشارونه سي په دوی کې هغه دوی ته نور مشکلات نه پیدا، او بلې دوی وخت نه سي ضایع سي، دوی اوسني وخت کې سي دوی دي دوی دغه وختونه بې ځایه ولاړ نه سي. د هغو لپاره مجله تنظیموم، دغه درېیمه ګڼه د دوه ګڼې موږ مخکې خپرې کړې، په درېیمه ګڼه باندې اوس موږ کار کوو.
یو شمېر ځوانې نجونې او مېرمنې سره له دې چې دوی په دې پوهېږي چې کولی سي یو څه ولیکي استعداد لري، مګر افغانستان کې اوسنی راغلی وضعیت دوی ډېرې ځوروي، دوی یو ډول په خپل ځان باندې بې اعتماده کړي دي، البته ځینې خیمه دوی ته تاسو څه وایئ چې دغسې د فاطمې په څېر راپورته یو څه ولیکي؟
دوی دې نه ناهیلي کېږي، کله چې دوی په ځان کې استعداد لري دوی دې اقدام وکړي، دوی دا نه ګوري چې زما په لیکلو کې څه دي څه نه دي، د کمی احساس دې نه کوي، ځکه چې دلته موږ نه تناسي داسې کسان لرو چې هغه به موږ ته څه را ونه ښایي، نو دوی کولی شي چې داسې کسانو ته خپلې لیکنې ورمخته کړي چې هغه یې ور وښایي. اوس لیکوالان ټول هغه که نارینه دي که ښځینه دي، هغه که بهر دي یا که په وطن کې دي، کوم څه استعدادونه لرو، نو هغه له داسې نجونو سره هر کله کومک کړی ده، او ځکه اول سر چې موږ لیکنو ته راتلم له ما سره خپل هم داسې کسانو کومک کړی ده، نو زه دوی ته وایم چې هغه کسانو ته دې خپلې لیکنې وړاندې کړي، خو دوی دې ناهیلي کېږي نه، د دوی استعداد په هم رشتو کې او بل خدای پاک حق ځای کوونکی نه دی، یو ورځ به حتما د دوی د عظمت رنګونه راوړي.
بلې، تاسو هم د یوه لیکواله یاستئ چې ګڼ شمېر لیکنې لرئ، کله چې په دا ډول سختو شرایطو کې یو څوک یو مطلب لیکي، یو کتاب لیکي، خپله څومره د خوښۍ ایس کوي، خپله څومره په ځان باور پیدا کوي؟
داسې یو حالت کې واقعا هم لیکل انسان ته یو خوشحالي ورکوي او یو مصروفیت درته، کله چې ته په خپل ځان کې یا په خپل ټولنه کې ستونزې ویني او هغه د قلم په څوګه باندې انځوروي او راټولوي او رالیکوي، دا واقعا هم انسان هم خوشحاله کوي، هم د مصروف ساتي او هم د آینده لپاره یو څه پرېږدي، د ښځو لپاره د هغو په دغسې حالت کې د هغو غږ اوچتوي، دا واقعا هم خوشحاله کوونکی ایس ده، ډېر خوشحاله کوونکی.
یو څه چې نجونو ته باید ولیکل سي هغه د دوی اوسنی وضعیت ده، خو دا چې اوسنی حاکم نظام لیکنې هم ګوري، کتابونه هم بیا له خپل نظر نه تیروي، نو اکثره لیکوالې مېرمنې دې ته زړه نسي کولی چې د ښځو اوسنی حالت انځور کړي، په دې عقله څه وایي؟ آیا امکان لري هغه څه چې حقیقت دي په ټولنه کې هغه ټول ولیکل سي؟ خپله څه پلان ورته لري؟ آیا خپله دا مسایل لیکي کوم چې اوس په افغانستان کې که لیکوال لیکي هغه ته جزا ورکول کیږي؟
موږ لپاره مهمه نه ده چې موږ دې هغه څه چې ولیکو هغه دې د پته موږ چاپ کړو، اوس لپاره رسنه دی په انلاین ډول په بل ډول دا مهمه نه ګڼم ځکه موږ چې یو څه ولیکو هغه د ته پته موږ په کتابي بڼه راوباس موږ کولی شو له نورو طریقو یې خپاره کړو تر څو خپل ږغ اوچت کړو آینده شاید دا وخت داسې پاته نه سي چې موږ لکه څنګه چې موږ وګورو ځکه چې موږ پام دی دی داسې هېڅ داسې په خپل حالت باندې هېڅکله هېڅ یو نظام و هېڅ یو هغه نه دی نو وخت بدلون کوي باید نهلي نه سي دمه ورکوي خپل لیکنې سي حقیقت کې باید ولیکل سي او آینده کې له نورو لارو نه خپاره سي او آینده کې چا سي کله سي دوی ته وکولی سي زمینه مساعده سي باید ټیکې په ټیکې باندې ولیکل سي سي او آینده دپاره چاپ سي د اوس دپاره باید داسې یو څه ونهکړ سي ژوند یې په خطر کې واچي خو او د طریقو لارې د خپرولو لارې
څومره مهمه ده هغه پیښه چې تازه پیښیږي هماغه وخت ولیکئ سي د دې فرق له اوس لیکلو سره او یا که بل وخت یوه لیکواله دا لیکي څومره به په منځ کې توپیر وي
زما په نظر کوم چې موږ اوس لیکو کله چې موږ ولیکنه لیکو له هغه سره موږ تاریخ لیکو نو هغه تاریخ د آینده لپاره شاید داسې پوهېږه تاریخ باندې کله وخت وضعیت داسې و یوې لیکوالې دا لیکنه کړې ده نو هغه د آینده لپاره مې الهام بخښونکی ده ځکه د آینده لپاره ځواک داسې هغو کسانو چې په هغه وضعیت کې ژوند کاوه دوی دغه لیکل کړي دي نو دا د آینده لپاره هم غږ ده او هم ځواک ده او یو ښه هغه ته ورته
خپله څه پلان لري خپلو لیکنو ته به تر کومه بریده دوام ورکړي
خپلو لیکنو ته انشاءالله سوم ځوان دي زه به ادامه ورکوم او لا به هم پراخوم اوس چې کوم موږ دومره نه یو او بس هغه څه چې موږ اوس مخته وړو په ډېرو کمو امکاناتو په ډېرو کمو لاسرسیو باندې یو څه مخته وړو خو انشاءالله دې ته به ادامه ورکوو څه چې ځوان دي موږ به خپل د ټولنې حقیقتونه تصویرونه به وړاندې کوو هر څه به بس په یو حقیقي ډول باندې وړاندې کوو دا زما هیله ده چې وکولای سم د خپلې ټولنې ستونزې په انځور زده کړم
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامت اوسئ
ستاسو نوم مننه تاسو ژوندی سلام
یو شمیر نارینه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ناخوالې د شعر په قالب کې رانغاړي حضرت بلال ولیزاده وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو باندې بندیزونه دوی ته هم د منلو وړ نه دي هغه د شعر په ژبه وایي
د ښځو د اوسنی وضعیت په اړه زموږ خو نور څه په وس کې نسته نو د قلم او د شعر په ژبه زموږ کوشش او هدف دا ده چې دغه درد دغه ظلم د خلکو تر غوږونو ورسوو تر څو خلک متوجه سي له خپل ظلم او ستم څخه خلاص واخلي په دې اړه زموږ یو ورور ملګری نوید بارکزی یو شعر لیکلی که ستاسو خوښه وي نو زه به دا تاسو وایم مسلسله جنازې دي په دې ښار کې مسلسله جنازې دي په دې ښار کې ډکې ټولې هدیرې دي په دې ښار کې هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي مکتب بندې دروازې دي په دې ښار کې د یورپ په تمه وتې مسافر مې د یورپ په تمه وتې مسافر مې د مرګې اوازې دي په دې ښار کې د خوخی خبر به هیڅ پکې وانه وري د غم ډکې ورځې شپې دي په دې ښار کې تور وختان دې پکې سپین شو بارک زیا بس سوچونه اندېښنې دي په دې ښار کې د خزو د حقوق د خپل اند کولو په مناسبت باید یو خبرې وکم چې د دوی غږ مونږ پورته نه کو د انساني مسولیت ته کچېته د غږ مونږ پورته نه کو نو څوک به د غږ پورته کی تر څو به چوپ پاتې یو تر څو به ظلم زغمو د دغه غږ پورته کولو په خاطر زموږ له وسه چې هر څه وي مونږ یې کوو که شاعران وي د شعر په ژبه یې لیکي زه خپله هم په دې کوشش کوم چې تر خپل پوره وس توان سره د دوی غږ پورته کړم هر ستم ظلم چې مونږ وینو د شاعر دا وظیفه ده چې دا شعر او د ادب په ژبه پورته کړي نو شاعر ته ځکه د ټولنې ژبه هم وایي نو دا د ټولنې ژبه په دې معنی چې د ټولنې غم درد هر څه هغه د شعر په ژبه او چوکاټ کې برابرې
د افغانستان په اوسني حالت کې چې د میرمنو پر مخ د پرمختګ ټولې لارې تړل شوې دي د دوی لخوا په دوامداره توګه لیکل هغه که په هره برخه کې وي د تجربه لرونکو لیکوالانو په نظر څومره مهم کار دی دا پوښتنه مو له افغان لیکوال غفور لیوال څخه کړې ده ورته غوږ شئ
اول خو ادبیات تر ډیره بریده د اختناق او د بندیز او د سانسور په زمانه کې تر ټولو هغه عالي شاهکارونه ایجادیږي، ځکه چې د انسان د رواني غوښتنو یوه لار چې هغه باید څرګند کړي هغه هنر او ادبیات دي. د همدې دپاره حتی په پښتنو کې دغه شفاهي ادبیات چې عمدتاً ښځو ایجاد کړي دي، د نړۍ له ډېرو مهمو او ارزښتمنو هنري ادبي پانګو څخه ګڼل کېږي. اوس چې سانسور او قیود له بده مرغه د افغان میرمنو باندې تر هر بل تاریخي دوره زیات دی، یوه لاره چې دوی په هغه کې خپلې هیلې، غوښتنې، مینې او کرکې دواړه څرګندولی شي همدا ادبیات دي. که څه هم اوس د افغاني ادبیاتو دپاره د چاپ، خپراوي امکانات ډېر ښه نه دي، مګر لږ تر لږه دا پاتې کېږي. او زه هیله لرم چې په مجموع کې پښتو ادبیات او بیا په تېره بیا هغه چې د ښځو له خوا نه ایجاد شوي دي، که هغه په کیسه کې دي، که په ناول کې دي، که په شاعري ده او که نور ژانرونه دي، د راتلونکي لپاره یوه بډایه زیرمه اوس ایجاد شي او یوه خپاره شي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا ښه چاره.
آزادی میلمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، د ازادي میلمه په دې خبرونه کې موزه فرشته سها کرکلای کومه. د دې خبرونه میلمنه مو له امریکا نه انجینر محبوبه اخترزاده را سره ده. محبوبه اخترزاده څوک ده، څه کوي او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدینه وورو په پایل کې. محبوبه جان، ډیر مننه چې څنګه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستې.
ډېر زیاته مننه او خوشحاله یم چې تاسو سره په خبرونه کې ګډون لرم.
مننه محبوبه جانې. راځه پیل له تاسو وکړو چې محبوبه اخترزاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه افکورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدلې، لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې ترسره کړې دي او وروسته لاغه لکه من ټول چې یو مسافر شوی یم په امریکا کې، اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونې په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله، امریکا ته څنګه راووتئ، په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه، تصمیم ونیو چې له هیواد راووځئ؟
کله چې زه په افغانستان کې وم، پس له نومړلۍ زده کړو ما لپاره ډېر سخت و چې په پوهنتون ته هلته ولاړه سم او هلته درس ووایم. نو ما خپل زده کړې لړۍ زده کړې غوښتل چې په خارج کوم هیواد کې ترسره کړم، ځکه چې همدا زما هدف و. نو ما فل سکالرشپ پاکستان په بوریسیا باندې راغلم، دلته امریکا ته، او خپل زده کړې مې په آی ټی کې ترسره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو پکړه راته وایم، محبوبه جانې، چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې، لیسه د چیرته خلاصه کړه، او بلاخره لوړې زده کړې په افغانستان کې وکړې، او که مخکې دې نه چې لوړو زده کړو ته پیل وکړې راووتې له افغانستان؟
په کابل کې لویه شوې، عمل ته زیږیدلې، عمل ته مې خپل مکتب ویلې، د ښوونځی مې هلته ویلې، دولسم صنف مې هلته خلاص کړو. ډېر ستونزې سره، ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه، او هغه وخت کې ډېرې ستونزې وې د افغان ښځو لپاره. نو هر هغه قدم چې ما اخیسته د زده کړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې لومړنۍ زده کړې خلاصې کړلې، نو هماغه اول کال باندې راغلم امریکې ته، او دلته مې خپل زده کړې شروع کړله. او درې کاله مخکې هم صنف کې، لسم صنف کې ما په خپل ویسه باندې کار شروع کړی و چې زه وکولای سم دلته. افغانستان کې مې پوهنتون هیڅ ویلی نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویلې چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسیه لپاره څومره زحمتونه، څومره کار ته ضرورت و چې تا باید افغانستان کې کړی وای؟ د یوې پښتنې نجلۍ په صفت چې مخکې تا ویلې ډېرو ستونزو سره تا مکتب یا لیسه خلاصه کړه، نو دغه بورسیه چانس تا څنګه ترلاسه کړه؟ که دغه کیسه را سره شریک کړي.
ما یو پانتون تا دلتا پا امریکا کی نیهم شریالت که اپلای وکرلا او اغو بیمات اسکالرشپ راکو، نو دا دولتی دا افغان دولت لخوانو بلکه دلتا دا امریکا خپل پانتون ما زا سپانسر کرما، او زما قصه کما قصه چی زما دا کم سوک چی زیاما کم زیار و کم زحمت چی ما استلای دولو پارا دیر پیرنگ و دیر تا دیر تا جالب و دیر تا موتیویت کولی چې دا څنګه تشویق شول، نو هغه غوښتل چې زه خپل تحصیل د دو پانتون کې ترسره کړم، نو داسې ما خپل سکالرشپ ترلاسه
که دغه خپلې کیسې پاک لږ لنډ اوریدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوی چې راووتئ؟
زه چې افغانستان کې یم ماشوم او ما زما وړخ په پولیو شولې، نو پولیو نیولې، نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشومتوب نه شروع شوې، هغه نه وروسته بیا دا ژوند او کومه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو زه ورته دومره د قبول وړ نه وم. زه باید په کور ناسته وای ځکه چې د ټول ټولنې ته زه یو شرم وم. نو زما پلار جان زما ډېر زیات حمایت کړی زما د زده کړې په هکله، نو هغه به زه مکتب ته بولم راوستلم، نو پس له هغه چې زه له مکتبه خلاص زما دپاره بیخي ناممکنه وه چې پوهنتون ته لاړ شم. یو خو ما دپاره فزیکي ډېر سخته وه چې هلته وګرځه هلته کښېنه او بیا ډېر سخت و، نو کله چې مکتب نه خلاص شوم ډېر زیاته ستړې وم، د ټولنې نه د درس نه خپل هدف ته نه شم رسېدلی، ما دپاره ډېرې ستونزې وې. یو ښځه اوسي بیا کم فزیکلي مشکل ولري، نو هغه لپاره ما غوښتل چې په امریکا کې، که څه هم امریکا کې درته ووایم دلته داسې سره او شنه باغونه نه دي، دلته هم باید ډېر زحمت وباسي. زه به زما زه نه وه باید انګلیش مې یو کال ته کړی وای، وروسته له هغه مې باید پوهنتون شروع کړی وای. بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر های لیول که نه جیګ لیول زده کوونکو سره به هغو سره ځان برابر کړی وای، او مکتب کې کامیاب شوی وای او پوهنتون کې کامیاب شوی وای، ښه نمرات هم لرلې، نو ډېرې ستونزې وې. مګر حداقل هغه امکانات ما کولی شو چې خپل تحصیلات ترسره کړم دلته، او دومره سخت نه وو لکه څومره چې افغانستان کې وو.
محبوبه جانې، څنګه چې تاسو ویلې تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستئ، د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق، د کورنۍ د غړو، د خپل خپلوانو، د ټولګیوالو، د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي؟
ډېر زیات مهم دی. اوس په افغانستان کې د یو ښځې په توګه وزېږي ته ډېر زیات ستونزې لري، دا خو موږ ټولو ته معلومه ده. او بل دا چې بیا ته فزیکي مشکل ولرې او د ټولنې یا د کورنۍ یا د خپلوانو حمایت ولرې، دا بیا ډېر زیات ستونزې مني. نو ډېر زیات مهمه ده د یو انسان که هغه ښځه وي که هغه سړی چې د هغه حمایت وسي، هغه سره همکاري وسي، ځکه هیڅوک هم نه غواړي چې یو تکلیف ځان ته انتخاب کړي. هغه چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور او پلار حمایت ډېر زیات مهمي. نو هیله ده چې هغه څوک چې داسې څوک په کور کې لري ډېر زیات حمایت وکړي.
محبوبه جانې، د ژوند په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر کړه، په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته انګیزه درکوله، تاسو یې تشویقولی چې لا هم نورې زده کړې وکړي، او تاسو یې تر دې ځې پورې رسولی یاستئ؟ یعنی هغه کوم ټکی و، کوم څه و چې تاسو ته یې دغه انرژي درکوله چې تاسو مخته لاړ شئ؟
ما خپل ځان پیژندو، ما خپل لیاقت پیژندو، کوم ستونزه چې ما ته راغلې وه یا کوم ستونزه سره چې زه مخ وم هغه ما نه و انتخاب کړی، مګر تحصیل ښه ژوند ښه تحصیل زما هدف وو، او دغه خپل هدف زه ډېر زیات تشویق کولم. او بل دا چې زه په مکتب او په پوهنتون دې شنو کې ډېره ښه وم، او ما دپاره همدغه راتلونکی وم، همداله ښه راتلونکی را کوو، نو همدغه زه ډېره زیات تشویق کولم. او بل دا چې داسې به ما ته چا ویلې ته نه شي کولی، او داسې نورې جنکې موږ سره وي چې هغه په بدن روغې وي او د هغه کورنۍ حمایت نه درلوده. هغه زما یو ملګری وه، پلار یې ډاکټر و، نو هغه مې مکتب ته نه پرېښودله. او زما پلار هېڅ درس نه دی ویلی، هغه به ما سره ډېر همکاري کوله. نو دغه دغه ډفرنسز چې ول دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه داسې یو څوک ډېر هاي لیولي مګر چې بیا ذهن سي ښه نه وي، هغه بیا نشي کولی چې هېچېرته هم ورسېږي. نه ما هغه خپل ذهنیت او خپل هدف ډېر زیات تشویق کوله.
د مسافرۍ د لومړیو کلونو پاک لکاره ته وایي چې څنګه مو تیر کړي هغه لومړۍ شپې ورځې د کورنۍ نه لري، او بل دا چې کله چې راووتې امریکا ته دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړه، خصوصا د ځان پکله؟
اول ورځ کې ډېر سخت و، یو رقم سر می را باندې تاویدو چې چی شي وکم، کوم جنې شروع کوم، سره کوم وکم، چانه مشوره واخلم. په انګلیش هم نه پوهېدم، په ټیک انګلیش نه پوهېدم. ډېر راته سخت و چې دا څنګه چا سره خبرې کوم، په چا اعتبار وکم، آیا اعتبار وړ خلک شته که نه. مګر زه ډېر زیاته خوشحال سه په دې وم چې زه ډېر ښه پوهنتون کې وم، هغه کې ډېر ښه خلک وو چې ما سره همکاري کوله. او بل دا چې دلته امریکا ټولنه یو کار ډېر ښه ده چې کته غواړي پرمختګ وکړي، که څه هم دلته ستونزې شته، دلته ډېرې خبرې شته، داسې نه ده چې هېڅ مشکل نشته او ته کولی شې تحصیل ترسره کړې. مګر یو کار چې ډېر ښه ده، که غواړي پرمختګ وکړي څوک دې مخه نه نیسي. هغه که هر څومره که هغه په درس کې، که هغه په بزنس کې، که هغه په شخصي، که هغه تجارتي، هر څه چې هغه کې ستا مخه څوک نه نیسي. مګر افغانستان کې داسې نه و.
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي، د خپل زده کړو په اړه راته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله، دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیلډ یا یو برخې سره علاقه لري، تاسو هم له دغه برخې سره له ماشومتوب علاقه درلوده و، یا هم کله چې هلته لاړلې محیط مو ولیده بیا مو دغه رشته انتخاب کړه، په دغه اړه راته وایي؟
زه چې په کابل کې ولستم سنت کې ما یو ملګری مې و دلته د شیکاګو، نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم هغه ما ته یو کمپیوټر وخت، یو لپټاپ یې راته وخت، د شیبا لپټاپ. نو دا زما هیڅ ځنواته چلانولای مې نه شو، آف آن کولای مې نه شو. نو دا مې راوخت، دا راته وخت ستاسو دا مخکې او ایرانه په پاتن چې دی باندې زستو کوم، هغه وخت کې انټرنیټ دا شیان دومره ډیر نه ول. نو بیا زه چې انټرنیټ ته ماشې کړم چې انټرنیټ څنګه یوز کیږي او څنګه به تاسو استفاده وسی، نو زما ورور لاند ما ته انټرنیټ فعال کو. چې کله مې کمپیوټر چالان کو، ما د پاره داسې ورسې خلاص کړ، داسې یو اپورچونټی، داسې یو امکان خلاص کو، سمه ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو. نو هغه وخت نه ما ډېر زیات علاقه له کمپیوټر سره پیدا شوه. نو کله چې امریکا ته راغلم، زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم. بیا مې ډېر آپشنونه، ډېر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې، او اول کې بیا آی ټي سپیشلست وم، وروسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټي سپیشلست توګه کار وکړو، او بیا زما د کمپیوټر سیکیورټي یا د کمپیوټر امنیت ته ډېر علاقه ده، ځکه چې که څه هم ډېر زیات ښه دی، ډېر ښه دی، کولی شي چې ډېره ښه استفاده ترې وکړي، مګر بیا چې امنیت ښه نه وي، که نه چې تا خپل ځان په خطر کې واچوي هغه بیا خوند نه کوي. نو هغه لپاره ما سایبر سیکیورټي بخش پکې انتخاب کړو. اوس مهال دلته په ارلنټن کې په سایبر سیکیورټي کې کار کوو.
محبوبه جان، څنګه چې په افغانستان کې تاسو هم خبر یاستئ د ټیکنالوژۍ برخه، او یا هم که په ټوله کې د انجینرۍ برخه ووایو، د ښځو او د نجونو لپاره یو قسم ته لا تر اوسه پورې هم منل شوی نه ده، او داسې یوه رشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي، اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مخته بوزي، او نجونو باندې د دغه رشته د مخته وړلو باور نه لري، د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایئ؟
دا زه نه پوهېږم چې دغه عقاید له کوم ځای راغلي چې دا مشخصه رشته د سعودي وایي او دا د ښځې وایي، او په افغانستان کې نشته دونه انجینران، ځکه چې همدغه ورته ویل شوي وو چې ښځې کمپیوټر کې ښې نه دي، ښځې په انجینرینګ کې ښې نه دي، ښځې پلانه کې ښې نه دي. نو دا دا غلط خبره ده. ما زه خپل انجینرینګ زما ډېرې ملګري دي چې هغه په کمپیوټر کې تحصیل کړی ده. اوس مهال هم زه څو نفر سره چې کار کوم ډېرې ښځې دي، زما په کمپنۍ کې ډېرې ښځې دي او ټول انجینران او ډېر لوی تحصیلات لري. نه پوهېږم چې دا له کومه راغلی ده او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو. او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم، یو مثال یم چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینیرینګ او کمپیوټر ساینس او نورو ساینسي بخشونو ته لاسرسی ولري ډېر اسانه کار ده او که علاقه ورته لري داسې نه دی رسېدلی شي.
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رشتې په انتخاب کې یا په مخته وړلو کې؟ کله چې تاسو غوښته دغه رشته انتخاب کړئ، کورنۍ څه ویلې؟ په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وئ؟
نه، مخالفت سره خو مخ نه وم، خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټر سم یا زه استاد سم درس ورکم. نو دا زه ویني نه ډېره یریږم. ما پلار ته ویل زه که غواړې هره ورځ مې زه ویني ډاکټره مې که زه ډاکټره نه شم کېدل. نو وروسته بیا کوم شی ونه ویلي، نه کورنۍ کې کوم مخالفت نه.
که د خبرونې په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ یو یا هم کډوالۍ خبرې وکړو، په امریکا کې تنها ژوند کوي که کورنۍ هم در سره سته؟
زما له کورنۍ دلته ده او نور په افغانستان کې د کابل کې اوسم.
محبوبه جانې، په افغانستان کې اوس هم ډېر نجونې دي چې له فزیکي مشکلاتو سره لاس و ګریوان دي، لا تر اوسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي، خصوصا نجونې. که په ټوله کې وایو هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتي یاستئ او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي، آیا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغسې قربانیانو سره یا له دغسې کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړئ، یو یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د په خصوص څوک د پولیو قرباني دغه سره تماس نه دی نیولی او نه پیژنم داسې څوک. خو په کل کې ما له ښځو سره ډېر همکاري کړې، هغو سره مې اپلیکیشنونه پانتون لپاره ډک کړي، هغو سره مې همکاري کړې چې څنګه کولی شي یو بنسټ ځانته په دې هېواد کې کېږدي، هغو سره مشورې کړې، خبرې هم کړې دي. دې شانه باندې ما ډېر زیات بحث کړی له ښځو سره، له دوستانو سره، له ټولو سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسی نه درلودلی. نه،
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې ښځینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د ښځینه په برخه کې فعاله یاستئ؟ که د خپلو فعالیتونو پاک لاره ته ووایئ چې په افغانستان کې ښځینه او سره څه فعالیتونه لري، په کومو برخو کې مو ډېره مرسته کړې؟
ما له افغان ښځې غږ همیشه پورته کړی ده، همیشه دې لپاره مې د افغان ښځې غږ پورته کړی، ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم، څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او موږ هم له همداسې ستونزو سره چې په افغانستان کې وو، مخصولو تحصیل له لحاظه ډېر سخت وو، کاري له لحاظه ډېر سخت وو، خو زما پیام همیشه ښځو ته همدا ده چې دا نه پاتې کېږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم موخه لرئ هغه ته ډېر زیات ویاړ وباسئ، انشاءالله چې هر هغه څه چې دي هغه پاتې شي.
محبوبه جانې، په دغه کومه رشته کې چې ته کار کوې او په دغه برخه کې تاسو زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشحاله احساسوئ چې هغه رشتې ته کامیابه شوې یا هم په دې وتوانېدلې هغه برخه کې زده کړې وکړې او اوس لګیاي کار پکې کې؟ کومه رشته چې ستا له ماشومتوبه خوښېده؟
زه هر سهار چې له خوبه راجېږم ډېر زیات شکر ګزاره یم چې زه کولی سم خپل کار ترسره کړم، زه کولی سم چې خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډېر زیاته شکر ګزاره یم. او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه هم ترسره کړم. مخکې مې لکه چې درته وویلې چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم او همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ انشاءالله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان خلکو لپاره.
محبوبہ جان راضا پتی ہوگی گو چھ کھیا و خزا او پٹول کہ کو یو انسان یو فزیکی مشکل ولری خو نور د صبر خشت دی چھ دوی پکیزان ورسی پکور ناست دوی کول شی زان تایید ولری دوی کول شی کار وکی دوی کول شی جوان مختبوزی تاسو دا وس لگیا استی پم دغه فعالیتونو باندي مصروف یاستی او وس هم خپل جوان کوي خپل پخو ولاری مستقل یاستی اقتصادی لحاظ نه اجتماعی لحاظ نه د چام رست تار نه یاستی نو کا په دې اړه وريدونکو ته وایي خصوصا هغه کسانو ته چې لژوند نه امید دي او یا له دغه فزیکی ستونزو سره مخامخ دي او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګي او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستي وکړي تاسو څه ویل لرئ
هغه موږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې پسې رڼا ده او فزیکل ستونزا هر څوک لري کاغه نه پیګم جګېدلای نسی کې ناستلای نسی دا ستونزا کومه خاص ده دا چې ذهنن تاسو آماده اوسئ ذهنن تاسو خپل ځان آماده کړئ هر هغه کار چې غواړئ هغه امکان لري او همداسې ذهنیت هم باندې کار وکړئ کوم هدف چې لرئ هغه لپاره زیارو باسي انشاءالله چې یو ورځ ورته رسیږي
مننه محبوبه جان د خبرونې په دې برخه کې کا د خپل د ژوند یو ښه خاطره یو شیرینه خاطره را سره شریک کړي چې کله ته ذهن تراولې یو یا چې کله دې را یادې کی د خوشحالي احساس کې هغه کومه خاطره
زما لپاره او دې زیاتې ښه خاطرې لرم زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډېرې داسې خلکو ویلي چې زه به له پوهنتون نه فارغه نه شم هغه هم بیا په امریکې کې نو اسې یو خوب دی نو کله چې زه له پوهنتونه فارغېدلم زه په ډېرې ښو نمراتو فارغه شوم او زما پلارجان آنلاین ناست و زما یو ملګري ورته په واټساپ کې کال کړی و او هغه ناست و هغه ولیده نو د ما د پاره دا ډېره خوږه خاطره ده چې هغه وکولای شي چې زما هغه کامیابي په خپلو سترګو وویني او دا زما د پاره ډېره لویه او ډېره خوشحالۍ خبره ده او همیشه چې فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي
د دغه کامیابی رسیدلو لپاره حتما سخت او ترخی شېبې هم تا تیرې کړي که امکان ولري او ته په زوريږي نه داسې یو شیبه چې واقعا ته نه امید کړې اوسې او یا هم تا ته ډیره سخت تیر شوې یا غره سره شریک کې
ډیره سخت چې تیر شو را باندې هغه وخت وا چې یو ورځ د خپل مکتب نه راووتلم او پلار ته مې پټم چې پلار مې راشي نو یو موټر خلک زما مخه ته ودرېدل او دې سخت توهینه ما ته وکړه چې ته ګرځېدلی نه شي ته ښځه یې ته په کور کې نه ته ولې راغلې نو هغه ورځ ما وویلې چې زه فکر نه کوم چې دې مکتب ته به نن نوره راشم ځکه ډېره زیاته یې خفه کړم او هماغه ورځ مې هېڅ نه هېرېږي چې هېڅ داسې ګناه ما نه وه کړې مګر ډېره زیاته توهین شوې وم مګر بیا الحمدلله زما ډېر ښه پلار دی نو هغه بیا زه ډېره زیاته تشویق کړم هغه خبره راباندې هېره کړه
ژوند د اوس څنګه تیریږي څومره راضی یاستی د ژوند نه او دا چې اوس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي اوس شپې ورځې څنګه تیریږي
اوس ښه دی اوس ډېر ښه دی اوس غواړم چې نور هم په خپل هدفو کار وکړم غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم اوس نو هغه تحصیلي او هغه اوس دا ځای او دا کوم ځای کې سه یم د دې کې عادت شوی یم نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم خو مګر هغه وخت نه چې راغلی و هغه وخت نه ډیر ښه دی او هر هغه څوک چې ستونزه لري نن سبا خو موږ ډیر خلک مسافر شوي دي دا وخت به تیر شي دا وخت به ډیر ښه خو وختونه هم په لارې دي چې تاسو کولای شئ چې هغه ته امید ولرئ
محبوبه جانې که دا راته وایي چې د راتلونکي دپاره د افغانو ښځو دپاره د افغانو نجونو دپاره چې اوس په افغانستان کې له ډېرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي خصوصا د زده کړو په برخه کې تاسو د یوې افغانې فعالې په حیث د افغانستان نه بهر ژوند کوئ په راتلونکي کې داسې کوم پلان لرئ چې دغو نجونو سره یا دغه ښځو سره په په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوي مرسته وکړي، او یا هم داسې کوم پروګرام یا داسې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لري؟
دا زما ډیر لوی هدف او زما همدغه امید او هیله مې همدا و چې زه افغان ښځو سره مستقیم کار وکولی شم، په خصوص په ساینس کې، په آی ټی او په ټیکنالوژي او په دې شیانو کې. متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی، مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم، او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې او کولی شي چې آنلاین درس ووایي، همیشه زما همدا هدف و، او انشاءالله چې ورځ به ورته رسېږم.
کله مو پلان کړی چې بیرته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړې کړې دي، په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي او هلته بیرته خپل په ژوند او یا خپل کارونه هلته مخته بوځي، په دې اړه مو کله فکر کړی؟
افغانستان زموږ خپل هیواد دی، که هر ځای کې وسو بیا هم هغه زموږ هیواد دی، او هلته تلل زما حق دی، زما هیواد دی. نو بالکل ډېر زیات مې پرې فکر کړی دی، افغانستان ته به حتمن زما، او بل چې که موقع برابرې زه به افغانستان کې دغه خپل رشته کې حتمن کار کوم، خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د ښځو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او ښځې په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړي دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوئ چې افغانستان دغه رښتې ته بیا هم دغه برخه ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي، او ټکنالوژي چې دا ټول خلک سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډېر زیات ورته ضرورت دی. او متاسفانه ډېرې کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډېر زیات لوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. که هغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونو کې زموږ ټکنالوژي نشته، پوهنتونونو کې نشته، ټول شیان هم پخوانی سټایل ده. نو ډېر زیات ضرورت ده، او کار خو بیخي ورته نه ده شوی، په خصوص د 15 کلو کې د آخرو کې چې اتا اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو
ډېره زیاته مننه محبوبه جانې چې مونږ ته مو وخت راکړه او مونږ سره د ازادۍ میلمه په خپرونه کې میلمنه ولئ، او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه، کور مو ودان. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خپرونې تر پای شیبو پورې مل وئ. ډېره
زیاته مننه.
Oh, my God.